السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانکزی یم تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه کې یې نن شپه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ بحث وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو اتنویمې کلیزې د نمانځلو جشن ته یې په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. نور مهم مطالب هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې ازادي اورېدونکي اونیس پروګرام مه هیروئ، خو په لومړۍ نیمایي کې تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د هسپانیا په بارسلونا کې له پرونیو بریدونو وروسته د دې خار اوسیدونکو زنه ویریګم شوارونه پورته کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنوع کالیزې د جشن لپاره جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیولي او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر د خپل ملي امنیت له ټیم سره نن د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه پر خپل ستراتیژۍ خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل لومړی د افغانستان د دې سات مهم خبرونه. د کورنیو چارو وزارت د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اتنویمې کالیسي د جشن لپاره جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد نن ازادي راډیو ته وویل ټولو امنیتي ځواکونو او منصوبینو ته سپارښتنه شوې چې په پایتخت او کابل په پایتخت او ولایتونو کې خپل وظیفو ته حاضر شي.
در تمام نیروهای امنیتی دفاعی بر 34 ولایت افغانستان هدایت جدی داده شده و تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کابل او ګڼ شمېر ولایتونو کې لا د مخه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د اتنویمې کالیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه پیل شوي دي. د افغانستان شاه امان الله خان د 1998 کال د زمري په 28مه نیټه چې د 1919 د اګست له 19 سره برابر ده د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برطانیې لخکرو سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربېره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. تر دې مخکې ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په نیوجرسي کې ویلي چې دی د افغانستان په اړه پریکړې ته نږدې شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د دوشنبه په ورځ پنټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه موجود دي. د هغه په خبره په انتخابونو کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. ټاکل شوی ده چې سویډن د بیبي حال ازبکي په نوم یو زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې و بیرته افغانستان ته واستوي. بیبي ازبکي چې 106 کاله عمر لري په 2015 کال کې هغه مهال چې طالبانو د لنډې مودې لپاره کندوز ښار ونیو د اروپا په لور روانه شوه. دغه موسنی افغان میرمن سویډن ته تر رسیدو د اروپایي هیوادونو په پولو کې پلي سفرونه وکړل. د سویډن د چارواکو لخوا د بیبي ازبکي د پناه د غوښتنې له رد کېدو وروسته اوس هغه بیرته افغانستان ته استول کیږي. په هسپانیا کې د پرونی بریت وروسته نن د دې هیواد پاچا صدر اعظم او ګڼ شمېر خلکو یو د قیا چوپتیا غوره کړه. د بارسلونا ګڼ شمېر اوسیدونکو شعار پورته کو چې زه نه ویریږم. پام دې حل کې د هسپانی چارواکي وی چې په دې هیواد کې د مشکوکو ترسانو پر ضد عملیات دوام لري. تر دې مخکې پرون د هسپانی په بارسلونا کې مشکوکو سختدریزو د خلکو پر ګڼه ګڼه موټر تیر کړ چې لګ تر لګه 14 کسانې وشل. پولیسو ویل چې د بارسلونا د بریټ په تړاوې دریم مشکوک کس نیولی دی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نیول شوی مشکوک هم هغه موټر چلوونکی دی چې حمله یې کړې او کنه. د هسپانوي چارواکو په وینا 15 نور بریت کوونکي چې غوښتل پرون د بارسلونا په جنوب کې بمی حمله وکړي وشل شول. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په هسپانیا کې د پرونی بریت مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. روسیا پرون له چین سره یوځای شو او د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونکړي. روسیا وایي د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې یو حد ته ورسیږي چې د بیرته په شاتګ لار بند لري. د مسکو او پیکینګ لخوا جلا بیانونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د له منځه وړلو د هڅو د ناکامۍ په صورت کې به ترې کار واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویل که شمالي کوریا د جنگ لار خپله کړي له سخت او قوي پوځي اقداماتو سره به مخشي. او د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظر بند دی خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسو. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي پرون په ټویټر ولیکل چې نه هاویا کلن پلارې د نه خوړلو اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسو چې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د هغه له کوره به امنیتي ماموران او څارونکي لرې کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې تمه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن شپه د افغانستان په وخت په 8:30 بجو د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ بحث وکړي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د هیواد خپلواکۍ د بیرته ګټلو 8:30 کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي.
تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری روز مهم و تاریخی مردم افغانستان به نظر گرفته.
د خوست قومي مشرانو یې د غازی ببرک خان زدران پوځي کلا د لرغونو آثارو کې شامل شي.
کلا د امیر عبدالرحمن خان په فرمان سره د دد بادشاہی د کناستید د ستید ترتیب شروع شو جوړول. همې سپره کې د حکومت لري یا د آثار قدیمه لري کې په دنه توجه نه دي شي.
د هسپانیا په بارسلونا کې د پرون ورځې حمله چې پکې څه باندې لاس کسانو وژل شول نړیوالو غندلې ده. له هغې ډلې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي
This latest attack, the worst terror attack on Spanish soil since the 2004 Madrid train bombings.
د پروګرام په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو اونې خبرونه هم درته خبرو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې شوې. رازو لمړی مطلب ته تمه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن شپه د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس وی د کیمپ ډیوډ غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته ګام وي. سپینې ماڼۍ ویلي دا خبرې په کیمپ ډیوډ کې کیږي او د افغانستان په وخت به د شپې په 8:30 بجو پیل شي. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې نن جمعه د امریکا د مریلند په کمپ ډیوډ کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت د شپې له 8 بجو وروسته پیلېږي او 4 ساعته دوام کوي، مرستیالې مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمس ماتیس، د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر، د سی آی ای رئیس مایک پمپیو او یو شمېر نور جګپوري چارواکي ګډون کوي. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پنس به د ملي امنیت له سلاحکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې موافقې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته د څرګندونو په مهال ښاغلی ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته یو ګام وي. نوموړي د پریکړې د څرنګوالي په اړه ډېر څه ونه ویل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ پنټاګون کې خبریالانو ته ویلي وو چې د افغانستان له قضیې سره د چلن لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي.
عمر دل چې تما ده نن شپه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په وخت په اتنیمو بجو د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د دوی خبرې د معلوماتو په اساس څلور ساعته دوام کوي او تما ده په دې غونډه کې د امریکا د ملي امنیت ټیم چې په کې د ملي امنیت سلاکار دفاع وزیر او ګڼ نور چارواکي دي په کیمپ ډیوډ کې سره راټول شي. افغان حکومت خوشبینه ده چې دغه ستراتیژي یوازې پر افغانستان متمرکز نه ده، ځکه نو په دې ډول به د زیاتو سیاسي لانجو مخه ونیسي چې افغانستان ته له ګاونډي هیوادونو ورپیښې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ولسمشر لمرستیال ویاند نجیب آزاد سره مرکه کړې وه او په سر کې پوښتنه کړې چې افغان حکومت تمه څه ده چې په دې ستراتیژۍ کې به کوم مسایل او پیشنهادونه په پام کې ونیول شي.
متحده ایالاتونو خپل جنگی ستراتیژي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره جوړوي. دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی، ځکه افغانستان تل د نورو هیوادونو ګاونډي هیوادونو له خوا د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوی دی. نو دغه ستراتیژي به وکولی شي چې هغه ستونزې چې موږ په نورو هیوادونو کې لري، نور هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، همدارنګه ترهګرو پناه ځایونه هلته دي، هلته فعالیتونه لري. د دوه کومه نیو کې ورته د سیمه ایز ستراتیژي د دې ستراتیژي جوړول کې د افغانستان حکومت لمړی شرط دا و چې دا ستراتیژي به امریکایانو نوې ځواکونه په افغانستان کې د ماموریت نیوي، هغه زور ماموریت به چې د دوه اړخیز د امنیتي قانون له مخې سوالیان افغان امنیتي ځواکونه به د ایروزي او د تبا د مشوره ورکونکي رول لوبوي. د افغانستان څلور کلن پوځي یعنی ځامي هغه پلان چې افغان حکومت خپل په لومړي ځل باندې تیر شو، ورسره چې افغان حکومت لومړي ځل باندې څلور کلن پلان جو کړل دی، سره پلان په کټو باندې د ستراتیژي څنګه باید د سره سمون ولري، ځکه چې د افغانستان دغه پلان موږ ویني مشولان د متحده ایالاتونو سره یا د ترامپ ادارې ته ورکړي چې په دې باندې متحده ایالاتونو سنا او کانګرس هم بحث وروسو او هرکلای وسو. جنرال نیکولسن ته ترامپ ادارې یا ترامپ خپل پیر سلاح ورکړي، چې دی وړاندې نیکولسن د هر کار لپاره د سپینې ماڼۍ سره او یا هم د پینټاګون سره مشورې کولې. اما اوس د ډیر وخت لرلو سره دای کولای شي چې پر وخت باندې همدل خپل فیصله وکړي.
آزاد سي په دې ورځ کې خصوصي قراردادیانو ته د افغانستان په جنگي ماموریت کې د زیات رول ورکولو خبري کیږي، که خصوصي قراردادیانو ته د جګړې مسؤلیت اوس پرل سي افغان حکومت به څه اقدام کوي؟
نوی امریکایي فوجان څنګه افغانستان ته نوې ماموریت نه ده، یعنی د 2013 هغه د ارخیز امنیتي تړون له مخې به دا هغه جوړ ماموریت دی. ټول ماموریت مخکې د ځواکونو افغان نظامی ځواکونه روزي او د مشورو ورکول رول بلل، یعنی دغه د جګړې په ډګر کې عملا ماموریت نه لري او نه هم د افغانستان جګړې مدیریت رهبریت د پلاس کې لري. دولت څو نسمه په دې سره افغان جګړې مدیریت او رهبریت د افغان ځواکونو په لاس کې لري او دا به همدغه شی وي. د دې رول په یوازې مشوره ورکوونکي او د روزونکي رول وي. هغه اندېښنې چې دي چې ګواکې خصوصي ځواکونه بل تراسي او هم د امریکا دولت ځواکونه راشي، جګړه به تر جګړه کې خپل هیڅ رول نه لري، یعنی په عملي ډول د جګړې په ډګر کې د دې رول نه لري. یوازې د روزو سره خاطر د دې ماموریت دی. افغان دولت د امریکایي دولت سره خبرې کړې او امریکایي دولت ډېر شرایط او د قراردادونو پر مرسته چې افغان دولت د دې سرلري نه یوازې ځواکیزه امنیتي تړون بلکې د کورونا کې نور تړون چې افغان حکومت ناقو سرلري همدارنګه د امریکایي ځواکونو سرلري یا د امریکا د دولت سرلري دغه کورونا کې به امریکا دولت افغان دولت ته امریکایي دولت په چوکاټ کې مشتبه ځان لیږي.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویاند نجیب آزاد چې د امریکا متحده ایالاتونو لوري د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه دغه هیواد د ستراتیژي په اړه خبري وکړلې. ښاغلی آزاد ویل دغه ستراتیژي به په جنگي برخه کې په خوانی په څیر وي، یعنی امریکایي پوځیان به دلته محاربوي ماموریت یا رول نه لري، یوازې به د افغان پوځیانو پر روزنه مشوره ورکول او همکاري باندې بوخت وي. په ښاغلی آزاد یو مهم خبره دا هم وکړه چې د ستراتیژي په تکمیل سره چې د جنوبی آسیا په اړه هم د په افغانستان کې د هغو هیوادونو لاسونه لند شي چې لاسوهنی کوي او بیلابیل ورانکاریو ته زمینه برابروي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د هیواد خپلواکۍ د برته ګټلو اتنوی می کلیزې د منځلو جشن ته پټول هیواد کې کلک امنیتی تدابیر نیولې دي. دغه وزارت مرسیال ویان جنرال مراد علي مراد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورځ ټولو امنیتی ځواکونو ته دستور ورکړل شوی څو خپلو دندو ته حاضر ووسی. بلخو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی امنیتی ځواکونه باید د خلکو امنیت په خشن ټینګ کړي څو خلک په هوساینه سره د غورز منځي. واصل وصال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د تنوع می کلیزې د نمانځنې لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیولي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو هم دا هیله ده چې له پولیسو سره همکار ووسی. ښاغلی مراد وایي ټول امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل شوی چې د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ پر ورځ خپلو دندو ته حاضر وي. دی وایي د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې امنیتي دفاعي ځواکونو ته جدي دستور ورکړل شوی او د دې تاریخي ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر په نظر کې نیول شوي دي. شامن الله خان د 1299 مریض کال د زمري په 28مه چې د 1999 میلادي کال د اګست له 19 سره برابره ده د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برېټانیا سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا نمانځل کیږي. تیر کال هم د خپلواکۍ د جشن په شاندارو مراسمو کې منځل شوی وو، خو له دې وړاندې د خپلواکۍ ورځ یوازې په ارګ مڼۍ کې او یا هم د غازی امان الله خان په مقبره باندې د یوې ګډې ګلانو په ایښودلو سره منځل کېدله. سږ کال هم لیدل کېږي چې د خپلواکۍ د نمانځنې لپاره تر بل هر وخت ډېرې تیاری نیول شوي. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه له کابل سربیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو په مختلفو ځایونو کې د خپلواکۍ د نمانځنې په خوښۍ لګولې دي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی په ټینګار سره وایي چې امنیتي ځواکونه باید تر بل هر وخت د امنیت ټینګښت ته ډېره پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي افغانان باید د دې ورځې په نمانځنې سره خپل یووالی ښکاره کړي.
زه خپل ملت ته دا ډاډ ورکولی سم چې امنیتي سکتور تر خپل وسو توان پورې امنیتي تدابیر نیولي دي او دغه ورځ د ملتونو د یووالي ورځ ده، د ملتونو د ازادي ورځ ده. نو ټول افغانان، ځکه دا یو قوم، سمت یا ژبې پورې تړلې نه ده، ازادي د ټول افغانانو مشترکه ازادي ده. ټول باید د خپلو کورونو نه راووزي او دغه ورځ د وحدت ورځ د ورورۍ لاس یو بل ته ورکړي.
خو له دې ټولو سره سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له احتمالي امنیتي ننګونو اندېښمن دي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر وروستي بریده کوښښ وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږیست چې سبا ته د 28مه د اګست 19مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو له 99مې کلیزې سره برابره ده. ښه ده چې د پخوانیو مشرانو او تاریخي ارزښتونو یادونه وکړو. د خوست قومي مشران وایي د غازي ببرک خان زدران پوځي کلا د په لرغونو آثارو کې شامله شي. دوی وایي یاد کلا چې اوس ویجاړه ده، حکومت یې ساتنې او رغونې ته پاملرنه نه ده کړې. بل لوري ته چارواکي وایي د ببرک خان زدران د پوځي کلا په ګډون د خوست اکثر لرغونو آثارو د ساتنې او رغونې مسله پر رسمي ډول مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده. نجیب الله لوخیل خوست نه په دې اړه رپورت را لېږلی.
د غازی ببرک خان زدران پوځي کلا که څه هم خواوشا 115 کاله پخوا د امیر عبدالرحمن خان په امر د قومي اربکۍ په واسطه د افغانستان د جنوبي سرحدونو د ساتلو لپاره جوړه شوه، خو د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم افغان جنګیالیو له دې کلا پوره ګټه پورته کړه. یاد کلا جنوبي قومونو منګلو، زدرانو، احمدزیو، سلیمانخیلو، خروټو، زازیو، صبریو، تڼیو، ګربزو او نورو لویو وړو قومونو د حکومتي بیګارونو لارې په دریو کلونو کې جوړه کړه. د غازی ببرک خان مسای انور ببرکزی آزادی رادیو توایی
کلا د امیر عبدالرحمن خان په فرمان سره د دد بادشاهی د کناسته دستی ترتر شروع شو جوړول. خیس د جنوبی د ټیلی کومه بګور په واسطه جوړه شویدو. ایس د قلا یو تاریخی غونده ارزش لري. همې سپیرې کوم د حکومت لري یا د آثار قدیمه دی لري کوم په دنه توجه نه دی شی.
د غازی ببرک خان زدران پوځي کلا چې د خټو له پخسو 2 متره پلنه او 10 متره دنګه په دری جری بزمکه کې آباد شوی، په یو وخت په پوکي په نوبت سره د هر قوم 3000 کسان موجود ول چې هم به کلا جوړوله او هم به د سرحد په ساتنه کې برخه اخیسته. د خپلواکۍ په جګړه کې د افغان جنګیالیو تر ټولو ستر وسلتونه هم دلته وو، او کله چې محمد نادر خان د سلطنت د نیولو لپاره د جنوبي قومونو ملاتړ خپلاوه، د دې کلا په یو برج کې 19 شپې کړې وې. انور خان ببرکزی د کلا د هغه وخت د ارزښت په تړه وایي:
دغه کلا دغه دپاره جوړه کړه چې په وخت کې دغه منطقې د امن د ساتلو دپاره نه عسکر وي نه څوک بل څوک، حتی د انګریزونو سره د ټیل خوش وطانو. دغه کالې کمانډر ببر خان ته چې ویر کړه دغه سره د ټیل قومي اربکیو له یغه اربکیو په واسطه د سره سوتله کېدو، هم دا کلا د یو اندازه سلاکوټو د حکومت څومره ټوپک ورو کړی دی په واقع د یغه ټوپک اندازه یو د 1100 ټوپک چې دغه د واخ واخ سره ویر کړی شوی دی.
د یاد سیمه یو بل تن اوسیدونکو قومي مشر معلم شیرری وای د دوی د معلوماتو مخې د سرحد د ساتلو او کلا د جوړولو لپاره به نوبات سره قومونو تر 3000 پورې اربکی ورکول.
په لوی پکتیا خال چې دی اربکی ته به پک ک سلطنه به پک کړه و جوړاولا به مقصد دا کی وخت چې ورشه دا بیا به دغه بسار د تپیونو نه به دوی هغه کنه نو سکړه نظارت به کو.
د افغان هوایي ځواک د جنگي الوتکو تن پیلوټ قاضي احمد هم له حکومت او یونسکو غواړي چې د دې تاریخي کلا بیا رغونی او په تاریخي ابداتو کې شامل ولوتې توجه وکړي.
په خپل ځم د دولت یونسکو د نړیوال سازمان څخه ډیرم توجه غړم د دې کلا په جوړولو کې، ځکه چې دا یو تاریخي کلا ده. تر څو د غزمنګ د غازی ببر خان جنگي کلا بیرته ورغول شي لکه مخکې سابقه چې رغول شي و.
بل لوري ته د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې د غازی ببر خان زدران د پوزي کلا په ګډون د یاد ولایت د نږدې ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او رغونې غوښتنې او په تاریخي ابداتو کې د شاملولو وړاندیزونه مرکزی حکومت ته وړاندې کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اسپانیا کې د پرونی تروریستي برید د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د دې پیښې په تړاو یو شمیر کسان نیول شوی دي، خو هغه موټروان چې پر موټر یې په بارسلونا کې د څلیرشتو هیوادونو اتباع ووژل او زخمیان کړ لا نه دی نیول شوی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اسپانیا په بارسلونا کې له تروریستي برید وروسته امنیتي ځواکونو نن د یو تن د نیولو خبر ورکړ. پولیسو دوه تنه د دې پیښې په تړاو پرون هم نیولي وو. د بارسلونا د ګرځندویانو په مشهور سیمه لاس رامبلاس کې پرون لږ تر لږه 14 تنه هغه وخت ووژل شول چې یو کس خپل موټر پر پلیو کسانو وخیشوه. تر سلو ډیر کسان زخمیان شوي دي چې د ټپیانو په ډله کې یوې ښځې نن سا ورکړه. کوم دوه تنه چې د پنجشنبې په ورځ نیول شوي دي، یوې د مراکش دی او بلې افریقایي اسپانوی دی. د اسپانیا صدر اعظم مارینو راهای نن سهار د بارسلونا د برید پاړه وویل:
کیرو اسپرسر تامبین لا سولیداریداد د ټول اسپانیا.
زه غواړم چې د ټول اسپانیا خوښي له بارسلونا سره څرګند کړم. هلته جهادي تروریستانو برید وکړ، داسې برید یې وکړ لکه د نړۍ په نورو ښارونو کې چې مخکې تر سره کړي. ټول اسپانیا یو خوله شوې لکه څنګه چې په بارسلونا کې سره یو شوي دي. چارواکي وایي چې په بارسلونا کې تر پرونی حملې وروسته یو بله یوه شنډه کړې ده. په دې ښار کې تر دې تروریستي پیښې 2 ساعته وروسته پولیسو وویل چې 15 مشکوک ترهګر چې غوښتل یې د ښار په جنوب کې د کامبریلس په ساحلي ښارګوټي کې حمله وکړي په ډزو ووژل. د پولیسو او ترهګرو د نشتې پر مهال راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونه غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک واسکټونه شنډ کړي. په دې وخت کې چاودنې یو پولیس او شپږ ملکیان ټپیان کړل. پرون چې کله په بارسلونا کې تروریستي برید وشو، د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په پاناما کې وو او هلته یې د دې حملې په اړه وویل: دغه تازه برید له 2004 کال را په دې خوا چې په مادرید کې په ریل کې بمی چاودنې شوې وې تر ټولو خونړی برید دی. له دې حملې ښکاري چې د مسلمانو افراطي ترهګرو ګواښ نن په نړۍ کې له سترو تهدیدونو څخه دی چې ورسره مخامخ یو. د اسلامي دولت ډلې د دې وحشي حملې مسؤلیت منلی، خو هر څوک چې مسؤول وي باید پوه شي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له خپلو متحدانو سره یو ځای هڅه وکړي چې دا کسان پیدا کړي، مسؤولو کسانو ته سزا ورکړي او د اسلامي تروریستي افراطي جرړې لمځکې وباسي. په دې پیښه کې له فرانسې او جرمني رانیولې تر پاکستان او فلیپین پورې کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. قربانیان په مجموع کې د 24 هیوادونو دي، خو د اسپانیا چارواکي وایي چې اکثر قربانیان اروپایان دي.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله سفر ته چې قزاقستان ته کړی، د افغان حکومت اجرائیه رئیس قزاقستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي. د اجرائیه رئیس مرستیال ویاند امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله به قزاقستان ته په خپل دورځني سفر کې د دغه هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره لیده کاته وکړي. اجرائیه رئیس عبدالله نن له بلاروس څخه قزاقستان ته تللی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله لري چې دغه سفر د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس قزاقستان ته په خپل دوه ورځني سفر کې هڅه کوي چې قزاقي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دې مطلب په څرګندولو سره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې عبدالله په قزاقستان کې د دې هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره وګوري. دوی ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرائیه رئیس د قزاقستان له لومړي وزیر سره د دوړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. دا شان په قزاقستان کې به له میشتو افغانانو سره هم وګوري. همدارنګه د قزاقي سوداګرو سره هم لیدنه لري سو هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. ښاغلی میسم وایي اجرائیه رئیس په خپل دغه دوه ورځین سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل شو د 2018 کال د اکسپو نندارتون څخه به هم لیدنه وکړي. د اجرائیه ریاست د خبر پڼ له مخې په دغه نندارتون کې چې لګښت 2 میلیارد یورو ته رسیږي ګډون کوونکي هیوادونه پکې خپل صنعتي محصولات او برېښنایي پرمختګونه نندارې ته وړاندې کوي. ښاغلی عبدالله د سه‌شنبه په ورځ بلاروس ته سفر وکړ او د نوموړي د سفر هدف د سوداګرۍ او ترانزیت او په عدلي او قضایي برخه کې د ظرفیت جوړونې لپاره د ګډو همکاریو رامنځته کول ښودل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د اړیکو د پراختیا په هدف قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته سفر کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که څه هم په تېر کې منځنۍ اسیا ته د افغان چارواکو سفرونو کومه خاصه نتیجه نه ده لرلې، خو بیا هم دوی د اجرائیه رئیس سفر ته هیله مند دي. د دې خونه ویان سیم الدین پسرلی وایي دوی هیله مند دي چې دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې زمینه مساعدې کړي.
رئیس اجرائیه سفر چې بلاروس او قزاقستان ته کړی، موږ امید لرو چې دغه سفر د لاسته راوړنو څخه ډک واوسي او بیز د شستنیږي هیواد ته د پانګونې لپاره ډېر څه کار کړی وي او توقع لرو چې دغه سفر ډېر مؤثر تمام شي.
د یو شمېر اقتصادي کارپوهانو په باور د سوداګرۍ، ترانزیت او سیاست په برخه کې د منځنۍ اسیا سره د افغانستان اړیکو دغه هیواد ته ښه دریز ور په برخه کړی دی. له دې ډلې صدقیه سیدی وایي افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې اوس یوازې پاکستان پورې نه دی تړلی، بلکې اوس په کافي اندازه توکي او برېښنا له منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته واردېږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
ازادي رادیو اورې. افغان سندرغاړي آریانا سعید وایي د اسد په 28مه به کنسرت ورکوي. هغې وویل له ستونزو سره سره دې کنسرت ته ورځي، خو د کابل ګارنیزون سرپرست وایي دوی یوازې په غازی سټډیوم کې آریانا سعید ته د کنسرت ورکولو اجازه نه ده ورکړې او کولی شي په کوم بل ځای کې کنسرت ورکړي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان نوموتی سندرغاړي آریانا سعید کې ویلي چې غواړي د یو شمېر نورو سندرغاړو سره په ګډه د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت یو لوی کنسرت ترسره کړي. اغلی سعید ژمنه کړې چې د دې کنسرت پیسې به د میرزولنګ د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو د دې کنسرت له وړاندې کولو مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل ګرنیزون د مکتوب ښکته پورته کېدل د دې ښودنه کوي چې امنیتي ځواکونه په غازي لوبغالي کې د دې کنسرت د ترسره کولو مانع شوي. خو د کابل ګرنیزون سرپرست افضل امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په غازي سټډیوم کې د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان نه لري. ښاغلی امان وایي که دغه کنسرت په بل ځای کې ترسره شي نو دوی به یې امنیت ونیسي. دی وایي دوی موږ ته لیکلي چې 10,000 کسان به په غازی سټډیوم کې راټولیږي. دلته د تهدید مسله ده، نو موږ دوی ته وویل چې دلته به ستاسو د امنیت د ټینګښت مسله له ننګونو سره مخ شي او دغه مسؤلیت موږ په غاړه نشو اخیستلی. دوی دې لاړ شي په هوټل یا کوم بل ځای کې دې کنسرت ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي دوی د داسې کنسرتونو او فرهنګي پروګرامونو ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې اغلی آریانا سعید د دې کنسرت په اړه له وزارت سره هیڅ همغږي نه ده کړې. ښاغلی مومن وایي که د دې کنسرت په اړه له مخکې همغږي شوی وای نو د اطلاعاتو کلتور وزارت به په دې برخه کې همکاري کړې وای.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. رضوان مراد توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وای.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 98 کالیزې د جشن لپاره په مرکز کابل او ټولو ولایتونو کې جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې او سلام مشورې کوي. ټاکل شوی ده چې سویډن د بی بی هال ازبکی په نوم یو زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد شوې ده بیرته افغانستان ته واستوي. په هسپانیا کې له پرونی بریت وروسته نن د دې هیواد پاچا او صدر اعظم او ګڼ شمېر کسانو د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. روسیې او چین پر متحده ایالاتو غږ کړی دی چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیه وایي د واشنگټن او پیونګ تر منځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې حد ته ورسیږي چې د بیرته په شاتګ لار بن لري. او د ایران د حکومت مخکښ سیاسي فعال او مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظر بند دی خپل غذایي احتساب پرون پای ته ورسو.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زړه پناه غوښتونکي په سویډن کې اوسي، خو د پناه غوښتنلیکې نه دی منل شوی. دا ښځه ممکن بیرته افغانستان ته واستول شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
سویډن ممکن هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي چې 106 کاله عمر لري. د سویډنی خبرونې بلانک پوسټ راپور له مخې ټاکل شوی دی چې بی بی هال ازبکی بیرته خپل هیواد افغانستان ته واستول شي. بی بی هال چې په نړۍ کې تر ټولو د زیات عمر پناه غوښتونکي ده، هغه مهال له کندوز ولایت سویډن ته لاړه چې د دغه ولایت مرکز وسله والو طالبانو ونیوه. د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې د اروپا په لور ډیر مزل له خپلې کورنۍ سره پلی وکړ. بی بی هاله په لاره کې د خپل زوی او لمسی له لورې په شا یوړل شوه. دوی له کرویشیا څخه سویډن ته لاړل، خو داسې څرګنده شوې چې سویډني چارواکو د دې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. که د بی بی هال اپیل یا د استناف غوښتنه ونه منل شي، ممکن افغانستان ته په زور واستول شي. په 2016 میلادي کال سویډن 80,000 تنو ته پناه ورکړه.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د په بلخ ولایت کې د چاربولک او چمتال ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې ناامنۍ په دغو دوو ولسوالیو کې اوج ته رسیدلې. دوی وایي د طالبانو لخوا له ګواښ سره مخ دي او په ګڼو سیمو کې خلک د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ نه دغه رپورټ را لېږلی.
د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ حضور او مسلحانه فعالیتونو له زیاتېدو خبر ورکوي. د یادو ولسوالیو خلک وایي چې له 2 ورځو راهیسې د جویشیر، شش پایکال، زیګزیګ او مسجد سفید پر سیمو د طالب وسلوالو د حملو له کبله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرجوب لاوښتې ده. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله او محمد نجیب ازی راډیو ته وویل چې تیر شپه د شش پایکال پر کلی د طالب وسلوالو د حملې په نتیجه کې د دریو سیمه ییزو پولیسو په ګډون څلور تنه ملکي کسان ټپیان شول. د هغوی په خبره چې وسلوالو طالبانو خلک دې ته اړ کړي تر څو خپلې سیمې پرېږدي. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عتیق الله یې په اړه وایي.
خلکو ټول خپل کورونه پرېښول، ټول د کلي نه
محمد نجیب د چهاربولک ولسوالۍ د ششپایکال پر سیمه د طالبانو د نن ورځې د حمله په نتیجه کې خپل ورور لاله سور کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیمه ییز حکومت د جنگ د مدیریت وړتیا نه لري او دا جنگ هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. هغه وویل چې پر کوری داوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې د هغه 55 کلن ورور متین ووژل شو. محمد نجیب زیاته کړه
طالبانو طرف نه دښمن طرف نه اوان راغلی دی لګېدلی دی چې د سر کې چره باندې و او چره خوړلې و نور
د بلخ د امنی قمندانۍ ویان شیرجان درانی چهاربولک او چمتال ولسوالیو پر ګڼ شمېر سیمو د طالب وسلوالو ډله ییزې حملې تاییدوي او وایي چې وسلوال ترهګر د شپې لخوا د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کوي او له خلکو پیسې او زکات په زور اخلي. هغه ومنله چې د طالبانو د زیات فشار له امله خلک دې تاړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته وتښتي. درانی وویل
دا فقط دشمنی با مردم دارن، مردم اذیت بکنن، مردم هاشو رو بگیرن، زکات بگیرن، مردم از خانه هاشان بکشن، نصف شب باید سرشون تکتک کنن، اینا فقط دشمنیشان با مردم است.
د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مسجد سفید سیمه د طالب وسلوالو په کنټرول کې ده او کابو لس کلیو کې دوی حاکمیت لري. په بلخ کې د شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشتي وایي چې چهاربولک ولسوالۍ کې دولت بشپړ حاکمیت لري او دا مهال په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهاربولک ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي او په وړاندې د تصفیوي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. طالب ویان زبیح الله مجاهد په یادو شویو دواړو ولسوالیو کې له دولتي قوتونو سره د جګړې ترسره کېدل تاییدوي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ سپم دي سره رسیدو د پروګرام د دویم نیمایي پیل ته له دې وروسته د ازادي اوریدونکو پروګرام تاسو ته خبري کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه لرو خو په هغو کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره یې شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نورو ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې ایښي وه چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي وه افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي، له خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بېلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یوه مسؤول سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د دفندریال احمدی اوسیدونکی. مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 به تا وته کول شي. دا یو پیله پر سر او یو غاډي کرای او نیم لک روپیه ده د سرپنا ځان خلک من دی پیدا له $300 او توته تل شي ماجر دو زوبله بوانان دو زوبلی ازادي را دون ډېر مننه چې د ما پیغام خبر کو. سلام احترام
ازادي را دو زړه د پښتون خلکو کډی دار باس کې سپاس کډی بارا وروره دن په دروازه پر ګوندک پاجي مست دا چې څنګه نکړو ولې ولا سکور کې څنګه کور ساتم ځمانه بارا ته چې نن دا وسنګ لار د ماجر نه پاره.
السلام علیکم آزادی کا آزادی کا کام کو سلام نوز لغمان شریف نے خبر کہ میں تلام بابا کیم نا روزم خدا سن دی تھی مکن نوی ماجر راغلی او زمنگا دیکھی نہ سارکشتہ نہ وہ بشتا نہ مختبشتہ مختبشتہ دیوالو نے نشتا کلینکشتہ یو کور کے لگا ڈیر مشکل سرما مخم آزادی رادو سر راغا کڑے وہ من کے ایا تا اندال وی کتل خط غیون پس سنگیری راغون کلا سنگیر سره خپل خبر یو کول نور است تفاوض هغه پیدا ونه کړم تا نو خدای دې وکړي چې تاسو دایمو مشکل حل کړئ. ډیر مننه آزادۍ یادونه خوشاله و باندې
دوستانو لکه چې مخکمه ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یاد جګړو او نامنیو یاد طبي پیښو لکبل خپل کورونو به ځای سوی دي هغه هم ډیر ستونزې لري چې یو د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او د اوس په کندهار کې اوسېږي له هغه سره می خبرې کړې دي او د ستونزو حال می ترې وپوښت
عبدالخالق ته کجې کې د هلمند ولایت کجې کې د ولسوالۍ څراغلای
بله دلیل څه و چې تاسو د کجې کې کندهار ترغلی یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ وس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږئ د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنگرو د لاست د کجې سره پیرا رسوي ان د تقدیر کډي نور شاه خواته زمش قربان شناخته دلته راغلی دی گاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هیڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه ریدلی نه موږ راغلی به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي کړی من هغه ټول اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلی وخت د ماجرن ریاست ورله ماغو غیر سرې پرېښول نه اته یو بطلب ځل کاوه
تاسو سره نور څونه کورنۍ نور د کجې کې څخه راغلي دي
یاره تقریبا د کجې کې د خامخا 300-300 کور د لته مختلف ځایو کې پراته دي لا بډيري او د یلمند خونو دي په ساته ډېر نو منګرخازه کجې کې د 300-300 کور د لته شاوخوا په مربوطه سیمه کې ستا شهر کې ودغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې د کمپونه دی ورته څنګه
کمپونه خو نه سبا صدا سین یو باوري ماوري کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه دنیا د خپلوانو کړې دي بعد سین یو ځای ځای بس په سایو کې چې یو دوی خو نه پیدا کړی چا نه پیدا کړی او کوم په نه دی ورته منځ سوی نم چا ورته ځخړی دي هغه سین بس په هغه وطنو کې سره تیټ
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي
زه خپل ما ډیر لسانه فامیل دی زه واځي ما نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم نور مزدوري خواري مینه ده کړی نم چې امر سره سره کړی به زه مزدوري خواري به زه د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیدو ما سره
ښه نو بیا دا ستاسو د کور د غړتیاوي پر کولای شي
یا نو اوس موږ چې اوس حساب دا تر کې موږ راپته مات زره افغاني بچت و دي چې مصرف کې نو بس نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیری را رسې څلور زره افغاني خو موږ د میاشت باره د دې لسانه یلداري ما خالي او چغلنه کې بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دي یا د اختر مراسمونه یا راځو هغه نه کې بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي الته څنګه الته مو عاید او ژوند مو شو
بلې و الته مو یو بس یو سپک دکانګې درلود یو څلور ځکه مو درلود بس مو عاید برابر و نو اوس په ناغسته ناغه دکان سره ناغه ځکه سره نو ټول بس مو عیال په غاړه کې لیدلې دي دلته د بل په وطن کې ماجر ساتي او بس په شپې ورځ کېرو حالات مو زما په سیر د نور خلکو د بيخي داسې نه پرون یو راتویل و ولګر شریف ولکه که د ماشام غولا ډوډۍ لرم نو ولکه یا پر دنیا یې شین لرم نو دا شنه حالات دې ماته ډیر خلک زنګونه وي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته غلیست
مو تقریبا 3 کال کېږي
3 کال نو وس څنګه وسم وضعیت دې ورنه دې چې تاسو بیرته ولر سي خپل کور ته
نو د سې د خور چې زموږ د لوړ کجکې سره په لاره کې د لوړ ساري موږ باندې نږدې یو لسفاری ته نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مزکو دغه کې مينونه شخ کړی دي په کوڅو کې او سربیره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټ دي نو یو تر بل ټکان دي سره کې د کجکې س اولیا چې دې چې ار ولسواله څه پښتنو کې د والي څه پښتنو کې د هری هری وې د شې چې و څلور زره 15000 کور ټول د درې څلور کال کې چې پیرار دي چا دروست پر پښتنو لام نه د کړ سراینو مونږ نړۍ دلی دي پاک صاحب یا مینو نړولې دي یا بمان او مرمۍ خراب کړې دي سراینو ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمېږه هغه به دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبر دي چې نه دي چې وزه څوک نه دي په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی اولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایونه نړېدلي ټول مځکه خرابه شوې دي نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پیراره دي یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلی یاست د نورو مهاجرینو په تاسو ته بیا تاسو خپله
زخپله واره لما د ماجرین ریاست ای پلان یونیسیار دفتر باراغور سه ول دادل تنه کیږي ته شولاسې د ماجرین ریاست ولته چواره لیو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غي خواته ورغل نه د شپه کوزت ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پرې شول عمل مړه د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نس نس و بارو م زستر ته چې به ډیر بد دغه وکه بارم نو جنرال بیان ورغلیم نو چې کوزي کتجه نو بس هم د عزت مباسه ک څو پم عزت کینه.
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد دغونه د تقسیم مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم ستا
د روزګان د خو خوري به شي ډیر دي هغه خو د علمند در ماجرین وسم هغه دی دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشت نږدې پراته دي چې دغه روزګان کې هم دغه یو اجازه ورسله چې ګولا ډوډۍ ولا بلا ک په دروازه کې درلودلې د روزګان د روزګان د مشتره نږدې دي دلې ته شاخو هم ساتوب کې پراته دي یو خو د وی خونی پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي تر روزګان نن په دغه سی بعد حالات کې هیڅ څه پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شهر پر دې پښتنه کوي یا د سارا پر دې پښتنه نه څه کرا وسلی موږ دې لوم ما مصدر ته په دغه کار په درې کال مولا کې دی لای چې و ساتنه شي ده
د هلمند لکه کې ولس ولایت څخه عبد الخالق دوستانو د همدې کورنۍ او بي ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت لمطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بي ځای سوي کورنۍ او د شمیر په اړه پوښتلې ده.
هغه مار ارقام چې ملګری ملتونه خبري هغه مار ارقام د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مار ارقام سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مار ارقام خي چې د کال لپاره څخه تلوسه پوری یو سل وزره او سلور سو او شپږ نوې کورنۍ چې مجموع انتيږي دواله کوات سل وزره او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنې او طبي په خلامل بي ځای شوی دی او وس د په بيزاشي حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمیر د خپل اصلي سیمه ته ګرځېدلې کله چې د دې سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدلې مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی د خپل اصلي سیمه ته تللې په همدغه موده کې.
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمیرې د ملګرو ملتونو د شمیرو دوه برابر دي نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امر او ارقام ځکه ډیروالای خي چې هغه فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري امر او ارقام مونږ ملګری ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بي ځای شوی هغه ورسره مرسته کوي داغه امر او ارقام شمیري خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بي ځای شوی هغه سره مرسته کوي کوم مرسته نه کوي د ټولو امر او ارقام راټولو. بل دلیل دا دی چې زمنګ امر زکه ډیرواله خي ملګری ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسي نه لري او زمنګ په سلور دي شولایتونو کې زمنګ د فاتر شته مونږ نو ټول افغانستان نه امر ارقام راټولو.
میخیل صاحب دغه بي ځای شوی ډیرې د افغانستان په کوم سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډیرې بي ځای شوی مونږ په شمال پوزون کې لرو کندوز ننګرهار هلمند بغلان فاریاب سرپل ورزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې دي شي.
بله د تیر کال په اړه تاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بي ځای شوی وو؟
د تیر کال د همدغه مودې په پرتله د بي ځای شو په شمیر کې کمواله راغله. دلیل دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بي ځای شوی وو بیرته خپل اصلي سیمه ته تللي یا اوس د پاره چې زمونږ هیوادوال سکاله بي ځای کیږي ځینې تلیر شاته یو ورځ یا دوه ورځې هلته د بي ځای شوی په حالت کې بیا بیرته خپل اصلي سیمه ته ګرځي. دا هغه همدا عامل دی چې یو سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بي ځای شوی هغه ته هغه بشري خدمات وړاندې.
بله میخیل صاحب یو پوښتنه ده چې دغه کسان ولو که یو کورنۍ مې دوی مرستو ته ضرورت لري دوی ته کوم مرستې برابرې شوی دي تر اوسه پورې؟ اته دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بل
زما هیوادوال چې بيزایکیږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کوي تر شپږ میاشتو پورې چې دوی بيزای شي هغه زمون هیوادوال چې تر شپږ میاشتو پورې دوی په بيزای شي حالت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي په وخت سره دوی سره غذایی مواد او غیر غذایی مواد مرسته کوي نغدي مرسته دوی سره کوي د دې ترڅنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته وایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي نه سلوي زره او پنځه سوه څلور سلوي کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه کو له دوه نیم لکو څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوي دا د کې یو شمیر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالات کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرسته شوي یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کیږي خو دا منو چې مرستې کمې دي هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي
بله میخواست بیا بله ستونزه داده چی سربیره پر دوگو کورانی چی پا کور که دنه نبید زیاسی ویده یعنی ده افغانستان ده جگلو لکه بله دیر اگه کسان چی ده نورو هیبادونو سخه هم رازی لکه پاکستان یا ایران سخه اگوی هم ده دوگو بید زیاسی و پر مرستو اغیز نکی؟
دیر اغیز نکی خو زمان یو شمیر هیوادوال چی هیواد تر اصنیگی ده سرپناه ده ستونزه لعمله او دا چی ده دوی اصلی سیمه که امنیت نی دوی هم په ځینو ساحو کې په بېځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بېځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه نو طبعا ستونزې لري خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي هغه کسان چې بیا د کډوالۍ اسناد نه لري له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي
تاسو $200 یاد کړی البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافي نه دی یعنی د دوی غړتیاوی نسی پوره کولای په خلک چې 400 ورکول کېدلې دوی وسم دا تقاضا لري نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سپیر ته 400 پر کورنۍ
دقیقا دغه $200 خو بس نه خو زه فکر کوم ګوره $200 کم دي خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغه سره $2000 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نو ژوند په پیل کې نو مرستې کمې دي خو زموږ غوښتنه له یو انیسیار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم 300 ته پورته کوي یو انیسیار ویلی چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي یعنې نړیواله ټولنه هغسې مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیسیار سره نه کوي د یو انیسیار په بودیجه کې هم کموالی راغلی دا یوه مسله او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې دا یې بل عامل و چې یو انیسیار خپلې مرستې کمې کړې موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټې شوې
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی له دې بای وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیاقت هم د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ د ماشونه ولې ځل کېږي چې باشو موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي لس ورځې بعد راشي چې لس ورځې بعد ورشو نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي شور بچ وکړې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي په دې حال کې هغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکاږي
مرزا اورورا غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي په داس کې دا یو شروع دي دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه په کار نه کې دا سال یې جوړ کړی دا یو شان شروع دی ورته موږ غواړو چې ازادي راځي او مکتبونه راځي
السلام علیکم. زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغې په ولسوالۍ کې مرض لګېدلی ده، په د وړو مالو مرض لګېدلی درګز د مړ کېږي، د دغه نتیجه نه ده معلومه چې دغه سره ښه مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاد ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره تاسو سره په تماس کې یم. وروره، دلته زموږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناڅه توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توجري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنې که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنې زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي، او دا پوهنتون د یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهئ. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اصلی وطن افغانستان ده اصلی